درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوبجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په داسې حال کې چې په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کیږي، ډیری افغانان وایي
کلن مملکت په جوا کې دی، وزې دي، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه لوړ کړي دي.
د ماشونو د نه ورکول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله ښاریان ډېر اغېزمن شوي.
بشري مرستې وزارت لري د منډې رای هیوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي.
په اروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
دوی په شخصیت مشکانو نو په شخصیت دي کانه د خدای دی ګناه مش په غاړه ده، کله دی په غاړه ده، کله ژیړي، کله بیشتاني ارڅه ګناه ست هغه مخ په غاړه ده.
په غزنی کې د یو پخوانی امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د ده د پلار مړی ورسپارلی دی. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبریال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان پېښوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وباشه. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون شنبه مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشوه چې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر رادیو پر پخوانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې. په دې پېښه کې د موړې کوچنی زوی ټپي شوی دی. شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره و چې له بریده وروسته وتښتېدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناتوان مردانه بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزیان په اخشه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ایښودل شوی ماین لری کنټرول یې ده. د د پوینا په د دې چاودنې په نتیجه کې ناوې وژل شوې او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه راخیستی او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اخچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو خو تېره اونۍ د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یوه ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارات امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بې اساسه وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ او د طالبانو د یوه لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د کورنیو غړیتو به یې سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپور رد کړی و او هغې یوه تبلیغاتي هڅه بللې وه. نوموړی وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووځي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینینګ د چین سینوهوا خبري اژانس ته پرون شنبه وویل چې افغانستان ته د ترکیې د 3 تنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د په وینا د خوراکي موادو د غمرسته به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر 14,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونه واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بېوزلو او شتمنو هیوادونو په منځ کې د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې تر نیمایي ډېر کسان په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې مړه شوي دي. یوازې په وروستیو 3 میاشتو کې 2.5 میلیون تنه مړه شوي، حال دا چې همدومره نور په 1.5 کال کې مړه شوي وو. تېره اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول ورځي 8,000 او په هر دقیقه کې 15 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو هیوادونو کې یو شمېر خلک نه غواړي چې واکسین وکړي، خو په ځینو نورو کې بیا کافي واکسین نشته. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسکونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلمرو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایی مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بم غورځوونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په 2 پړاوونو کې داخله شوې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایی قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغو مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندوی سیستم د فعالولو له لارې ځواب ویلی دی. چین دیموکراتیک تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي، خو دغه 3.5 میلیون نفوس لرونکی ټاپو ځان یو خپلواک هیواد بولي. او د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی شاروال کاخا کلادرجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. دوی دا خبره پرون په تبلیسی کې خبریالانو ته وکړه او ساکاشویلی مجرم مبالغ. میخایل ساکاشویلی چې کلونه کلونه په اوکراین کې اوسېده، په ګرجستان کې د ښاروالیو او سیمه ییزو شوراګانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې بیرته دغه هیواد ته ستون شو او سمدستي ونیول شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 واوري 8:00 او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لاندې کوو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی و. په افغانستان کې چې په وروستیو کې د بشري ناورین خبرداري ورکړل شوی، ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري، دا خبره سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1 میلیون ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې لږ تر لږه 10 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوې، خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویاند سلام الجنابي ویلي چې د دانش تاییدولی چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي وي، خو اندېښنه یې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنبي وویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډېره پر راپورونو تکیه کوي، خو دوی هلته له روان دردونکي وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا، موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وکړه، هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویویل
funding will throw a lifeline to afghans who lack the
da gamrasti ba da hago afghanano jwan lare da sikhli che la khidmatuno de barhi di da kuchnay mashumano che da unicef astazi henry ta fori khabar wakra hago mashuman che da shadid khwarz waqi la khatar sara makhamakh di da hago diro mermuno aw junu che mumkin da umendwarai la rokhti khidmatuno bi barhi shi aw da diro noro
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغه راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډېرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوري د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی، د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا، او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا یې درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي رادیو اکثره اوریدونکو هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
د باد غسو د ولایت حمید کوچه پلان مملکت په جوا کې دی، وزي دی، در بدل دی، دوی نشته چې ماته نو ولت کړی دی.
ما خو د نړۍ هر ورځ به د کوټو ورساله راغی، در بدل جوړ کړو نشته دا بخښنه چې ورځ ډیر بدله
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 5 کلونو کم عمره 1,000,000 ماشومان د ژوند ګواښونکې سختې خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري، او 3.3 میلیونه نور به له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان په روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څارنه ونه کړي او اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دا مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
منګو ټول لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې هم سکړي.
خلې نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکي ده. وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوسګار شوي، ژمی را روان دی او باید د دې لاسنیوی وشي.
په اوسنی وضعیت کې ډیر زیات بشري مرستو ضرورت لري. د منګ ډیری هیوادوالو کار کوم، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي، او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل اوسي. بل دا چې ژمی هم را روان ده، او دغه د ژمي راتګ هم منګو ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړي. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپله مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی مینجمنټ مخکینی تجربه نه لري. فکرونه کوم چې دغه پروسه دوی وکولای سي په ډېر شفافیت سره مخته بیسي.
لاله خان هم په تیره کې اړمونو سره د مرستو لویشه خزړن نه لري. دی هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. غوښتنه یې د طالبانو په مشرۍ له حکومت دا ده چې له بهره را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما په اند په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت چې کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړ کسانو ته نه توضع کېږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو هماغه چارواکو د خپلوانو مغی ته به توضع کېدلې په یو ځل نه سوسو ځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د 1,000,000,000 ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري، او د وچکالۍ له امله له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي انساني ناورین رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشري مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې کوم حکومتونه چې تر اوسه هېواد ته رسېدلي د مختلفو هېوادونو له لورې هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته مو اسلامي امارت کوم حکومتونه چې هېوادونه له افغانانو سره کوي که هغه د صحت صحي مواد وي او غذایي مواد وي هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیقو مراکزو ته یا مستحقو خلکو ته رسېږي.
که څه هم ښاغلي کریمی د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسېدو خبر ورکړ. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار ښاروالي د ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړې دي. د کندهار اوسیدونکي د موانعو په لري کېدو خوشتیا وایي چې موانعو ښاري نظم خراب او ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو دغه خښتي او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړې وي په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر و. اوس چې دغه سر لرې شوې اوس د ښار یې څه د رش سره کم سو د اوسایي خلکو ته جوړه شول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای دې وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغی بس دا چې نړېدلي دي یا چې په مینو دا سوي دي دا ګره سره جوړ کړي یا دغسې زورواکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړي یا خښتي دغه یې هغه هم ایسته کړي. دا به ډېر ښه وي دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلرم ناحیه اوسیدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوي وي هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران شوي او تخریب شوي ژر تر ژره دي ورغول شي چې د خلکو ستونزې ورسره حل شي. د کندهار ښاروالي مرستیال اجي رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمټي خښتي چې د پخواني حکومت پر مهال یې ښودل شوي وي لرې کړي دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې موږ دا کار شروع کړی دی. ټول هغه د امریکایانو هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن دپاره د ورانېدو دپاره کوم خښې جوړ کړي وې 40 کاله تېر شول. دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وې، پیدرونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړي دي، پیدرونه مو صفا کړي دي او اوس هم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
په اورزګان ولایت کې بیا ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی په آرام ژوند کارونه لري او اجازه ورکړي چې کژیر خري او یا یې پرېږدي. په دغه ولایت کې سلمانان وایي چې په کاروبار کې نوي سلنه کموالی راغلی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. له ډلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنی د موږ په تیر نظام کې شو کړو، زړه مو ډېر ډاډه او وروره بېستان مو څنګه ژره به مو سره سم کړه. سټان مو ډېر خوند ته کوي، اوس په دې نوې انقلاب کې موږ هیڅ شي په خوند نه پوهېږو. وا شو ګرمه کې وای ته د دولت نه پاره چپلای خو غورځي وروره وژره دی وجه دی کړی ده. زموږ په خواهش دی څه کار لري وروره، د دې په شخصیت موږ کانو، موږ په شخصیت دې کانو، د خدای دې ګناه موږ په غاړه ده، کده دې په غاړه ده، کده ژره کده بېستان ارڅه ګناه چې دا غزم خپل په غاړه ده وروره دې چا کار نه لري.
دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وویل کله چې ژره خریلې و. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوس لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانی دکان خلاص کړی دی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانی د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګو افستر مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتله په کاروبار کې شاوخوا نوي سلنه کموالی راغلی دی.
دا له کارونه داسې وي چې پښتني دي څلور سوه درې سوه مونږ راته بدېږي، نه کار شته نه د کار خوند شته. اوس اقتصاد کمزوری دی، هغه کارونه هغه پخوا کیسې هغه هېڅ نشته دي. بس بانکونه باز راته خلاص شي، اقتصاد راته فعاله شي، وروره د پیسې وروره په کور کې انګارد وړه نهسته دي. مسافر یو دغه ته راغلی دوغه میدان وردګو سره ورک کړي په خدای مریضان هم پاتې دي، مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو. په ایران ته موږ هم نه پرېږدي، پاکستان ته نه ستله وره مسافره یې ځای خوند نه شته. خو د خپل افغانستان کې مې اړولي کوم د خدای پاک یو د خانه رڼا کې بس یو کار هم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دی چې طالبانو امنیت راوستلی، خو وای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
نو د طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ بوول دي باندې هم داسې زمينه مکتب برابر کیسان کارونه جوړ شو. اوس خو په حاله داس کارونه دي، پرون ما 200 کال دا نه کار کړه او په ټول را مخ کیم چې کار کوونو 3 زره 2.5 زره 2.5 زره ورځ زموږ کار و. اوس کارونه نشته، بانکونه ګرد باندې څنګه پخوا نظم و. اوس هم باید مغه نظم جوړ شي، باید د نظم نه سرغړونه ونه کړي چې اوس نو هغه زوړ دکمان لاړو نغه علاقه د نوار چلان په موږ باندې کوي.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال شاوخوا 500 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت و چې خلک به پلین کې ورته ناست و، خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولی ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ورته اقدام وکاوه. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په دغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي. نور په دې راپور کې
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې آذربایجان په 13 سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومترۍ کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیې چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزی آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاته کړه. باکو ارمنستان ته د ایرانی لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایرانی لارې چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوي دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعیه.
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه په سیمه کې د اسرائیل پخکاره حضور پورې تړلی چې د 1993 کال راهیسې لکه چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي ایران کړي او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته. تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودې او وروسته دغه اړیکې تر پوځي او امنیتی همکاري او پوری پراخ شوې.
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران له آذربایجان سره شمال لویدیځ پولې ته نږدې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د پوځي تجهیزاتو له ځای په ځای کېدو وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سیمه کې پوځي تمرینونه پیل کړل چې دې مسلې هم د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړ. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولې سره. ښاغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچی قواو بې پیلوټ الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو ورونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی وو. دغو هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره دې لوبه نه کوي.
وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینې تورش رنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینې تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینې تورش رنگ دیوی التوای اقل دیڑن شنڈ دی چپ زنگ دیوی زوایم چی زڑمی چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائی چی دلتا دڑو ڈیز مک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وائی ای تو وای د سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگی دیوی خونن دیوی ال تو وای کې تنگ دی وی زوایم چې خوې زمونږ د خاورې د پتنګ دی وی الته وای وای ته وای چې لویا حویلې دی وی او لنګ دی وی زوایم پټکې دی وی څادر دی وی
زمو شخله آزادی رادیو او د روان خبرونه په دوام کې ترشناس ملنډي پروګرام هم خبرو دا پروګرام پرون